دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي راډیو وريدونکو زموږ د خبرونه تر یوې بجې ده. نن د چهارشنبه ورځ ده، د لوی د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 2019 میلادي کال د فبروري له 6 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو، او د نن ورځې په ورځپاڼو کې به واورئ چې د افغانستان په ارتباط د پاکستان د سفیر په پرونیو څرګندونو باندې خورا زیاتې تبصرې کړې دي. نور مطالب هم لرو. اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو مهم خبر نوای.
پسر کې د سو مهم خبرونو سره ټکی، چارواکي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بوسنیا هرزګوین وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکو برید عملیانو ته سزا ورکړي. د خبرونو تفصیل، چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی اولوی وی په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ترسره کړ، د غرض اتو وسلوال طالبان ټپیان سوي دي، او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي.
در مربوطه دولسالی میوان بالای موازی دشمن انداخت صورت گرفته که هشت تن افراد مسلح دشمن کشته شده و هشت تن دیگرشان زخمی شده، و همچنان تعداد 11 خامنه مختلف نوع جاسازی شده دشمن کشف و خونسا گردیده.
ولوی زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي، سرتیرو او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د هغوی د یو قومندان په ګډون لس طالبان وژل شوي دي. په شمال زون کې د 219 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز وسول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سل ګروپ په ګډون لس تنه وژل شول او څلور نور ژوبل دي. د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټر سایکلونو سره له منځه یوړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بوسنیا هرزګوین وایي تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او شپږم د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقیف شوی دي. په بیان کې نیول شوی افغانان چې عمرونه یې د 22 او 40 د شکلونو ترمنځ شودل شوی، د دې هیواد امن نظم او امنیت ګواښ بللی، او ویل دي چې بیرته به یې له هیواده وباسي. د تیر 2013 کال راهیسې چې هنګری او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې تړلې، له 15,000 زیات کډوال چې اکثره د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتباع دي، بوسنیا ته تللي دي. د سالنګ لاره د درنو واورو لامل بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې نیمې شپې راهیسې د سالنګ لاره د څو برف کوچونو او سختو طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده. ښاغلي حبیبي زیاته کړې چې د سالنګ په لاره د واورې زخامت 80 سانتي مترو ته رسېدلی، او د شوېدلې واورې له امله هم له لارې د واورې د توژلو چارې له ستونزو سره مخ شوي دي. د ښاغلي حبیبي په وینا شاید د سالنګ لاره تر سبا ماپښین پورې د ترافیکو پر مخ بندوي. زموږ غلزه د راډیو وري. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکو برید عملیانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو، او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندو بلکې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې یې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستان غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي، او عملیانو ته یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند له پاکستانه غوښتي چې د دغې حملې د عملیانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلې دي که نوې ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړل په اړه به یې څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کرکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې اک دواړو هیوادونو غوښتي وي کولای سي د دې کرکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاري جوئل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکېچ زیاتوالي ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونو د لزغه مکار وخلي او د کرکېچ د کمولو لپاره دې سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ یې منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیره جیش محمد سختري ډلې منلی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات سوی دی. دواړه هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. پوتین سږنۍ وینا داسې مهال اوروي چې نظر شمیرنې ښیي چې په خلکو کې د هغه محبوبیت بېسارې کچې ته رالوېدلی دی. د پوتین دغه وینا چې د هغه 15مه وینا ده په سیمه ییز وخت غرمه مهال په مستقیمه بڼه له تلویزیوني چینلونو خپریږي. د خبرونو پای
دا د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت په حواله اوري چوي د سولي اعلان سوی 12 نفری پلاوي تغییر کولای شي. د افغانستان د سولي پر روانو هڅو باندې خبرې لرو. په دې خبرونه کې پر همدې مسله لایو سیاسي شنن کې سره هم خبرې کوو. لکه کندهار به واوري چې و سرپرست والی وایي ټوله بودیجه پر پراختیايي پروژو مصرف کړي.
پروژه باندې کې د هڅه په سنت خلکو ته د کار زمينه مساعدېږي.
په خبرونه کې بل کندوز واوري چې خلک وایي یو شمېر چارواکي په دولتي موټرونو څخه سو استفاده کوي.
هغه کسان چې نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې کار کوي غفلت کوي.
په دې خبرونه کې د کابل ورځپاڼو ته نن کتنه کوو. په افغانستان کې د پاکستان د سفیر پر پرونیو څرګندونو یې تبصرې کړې دي او د خبرونه په جریان کې به تاسو ته ونیس پروګرام وړاندې کړو. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو بحث پکې کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې هغه کوم 12 کسیز پلاوی چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دی کای ضرورت او تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د سولې لپاره دی چې په مذاکرو کې برخه واخلي یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. خلیلزاد ویلي دی چې افغانان اوس باید په خپلو کې جوړ وکړي سرکښینی او داسې یو پیاوړی ټیم یا یو داسې له جوړه کړی چې هغه وکولای شي د سولې په مذاکرو کې د دوی استازي توپ وکړي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه د یوې ملي اجماع په جوړولو باندې لګیا دی. اکرام الله اکرام د دې مسالې نور جزئیات وړاندې کوي.
روس سره هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر مانی وایي د سولې په اعلان شوی حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلی شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکرات لپاره یو 12 کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر درامسته کېدو احتمال شته.
دا نو پلان
صلح محمد دی. زموږ د سولې په پلان کې راغلي دي چې د سولې مذاکره کوونکې ټیم 12 نفره ده. خو ولې د تغییر امکان نشته؟ هر وخت چارتیا شو زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دروانه ونی د دوشنبه په ورځ له ټلو تلویزیون سره مرکه کې هیله خوده لچې باید افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخوي. خغلی خلیلزاد هم دا شان ویلي دا یو مرکزی ټیم تارتیاشته چې باید اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سولې واځي په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ په حکومت کې دننه دی هر یواله اجماع او توافق وی. خو یوی حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس مهال د سولې لپاره دی وی ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی نه په ټیم کې د تغییر لپاره. دغه سرچینې هم دا شان ویل چې اعلان شوی ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري نو حکومت به د ملي اجماع رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو هڅه وکړي. افغان حکومت اتسمو د مخ کې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفری دولتي ټیم اعلان کړي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسه کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو په کې برخه اخیستې و هم انتقاد شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې د تغییر راولي. دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل
دا کم تیم چې دوی ټول سره پرېد راکل دغه یو ضعیف ټیم دی. دغه مطرح ټیم نه په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسنی حالات سره د سمون لپاره خطر خلري او مسولیت لري د خپل ولسونو په دغه یو خلک هم دی سره یو ځای شي ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د یو ستاسو نظام نه خوشاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د رواني میاشتې په 15مه نیټه به د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاوسین مرتضوی وایي کارتیا شو د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغیرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس په جنیو کې د افغانستان پر حالاتو باندې په کانفرنس کې چې تیر کال په نومبر کې شوی و جوړ شوی و، د افغانستان د حکومت لوري د سولې د دولس کسیز مذاکره کوونکي پلاوی غړي اعلان کړل. د دغه پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي او غیر حکومتي کسان شامل دي چې عبدالسلام رحیمی مشري کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو پر همدې مسأله باندې موږ په افغانستان کې د سیاسي چارو لیوا کتونکو ناصر شفیق سره مرکه کړې ده، او په پیل کې زما همکار اکرام الله اکرام د هغه څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت لوري په اعلان شوي پلاوي کې کومې ستونزې موجود دي.
دا واقعیت دی چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې له نظر غورځول معقول کار نه دی. خو د افغان حکومت اوسنی تشکیل چې کوم دی، دا هم د ملت د ټولو پرګنو او د ټولو سیاسي اقشارو نمایندګي نشي کولی. نو د خلیلزاد دا خبره ډیره پر ځای او معقوله ده چې د بند توافقات نه را پدې خوا چې په دې نظام کې څومره سیاسي جریانونه مطرح دي، که هغه فعلا په دې حکومت کې شتون لري یا له حکومت نه بیرون دي، او یا د هغې تر څنګ نور ملي شخصیتونه علمی او حتی تر دې پورې هغه سیاسي شخصیتونه چې د هېواد نه بیرون هم دي، تر څو یو پراخ بنسټه افغان تمثیلونکي جریان رامنځته شي او د وسوالو مخالفینو سره د جرګې لپاره یو ممثله اراده رامنځته شي. دا حکومت رښتیا هم په تمامه معنا د ټول افغانانو تمثیلونکي نه دي.
شفیق صاحب، فکر کوئ چې د نوي ټیم پر مرسته کېدو یا هم په دغه دولس نفری ټیم چې کوم اعلان شوی دی په دې کې د تغییر په صورت کې به بل اخر طالب استازي له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته تیار شي؟
دا به داسې پول ویل کسانګه چې د مسکونډه کې د امدي حکومت په خواني چارواکي د ورسمشن نیولې تر ماوینونو پورې او تر وزیرانو پورې طالبان دې ته کینه اصله وسره خبرې وکړي. نو که دغه سیټ اپ هم لږ پراخ بنسټه شي او افغان حکومت دې غیر پراخه سیټ اپ یو جز وګرځي، نو بیا زه فکر کوم چې طالبان ته به یو لاره برابر شي. دا څه بنشي دې حکومت سره خبره کوي، بلکې دا په حقیقت کې د افغانستان د ټولو سیاسي مطرح جریانونو او د ټولو سیاسي اقشار او ملي او سیاسي شخصیتونو سره یې خبرې دوی به دغه ستر جریان جزوي، نو د امر د اغوي یو بانه جوړ شوی وي او هم د افغان حکومت سره چې په حقیقت کې کومه غوښتنه لري چې دوی سره خبرو شي هغه به هم لا سره ولشي.
شفیق صاحب، که څه هم افغان حکومت ویلي دي چې په دغه دولس نفری ټیم کې تغییر د امکان وړ دی، یعنی تغییر په کې د اړتیا پر مهال باندې راتلی شي، خو بیا هم افغان حکومت په دې ټیم کې تغییر را نه ولي، ستاسو په نظر باندې کومې ستونزې به جوړې کی؟
اصلا دغه حکومتي ټیم تاسو په خپل وګورئ چې پراس کې څوک قرار لري. کله چې موږ د افغانستان د سولې په موضوع باندې خبره کوو، دا یو ملي ستر جریان دی. ګانې چې کولای چې د تدارکات د کمیسیون مسؤل پاتې شوی یا د ولسمشر دفتر مسؤل پاتې شوی یو څه پراخ جریان مشري وکړي او په هغه کې د حکومتي چارواکي په دې ټیټه پایه باندې شتون ولري چې نه د طالبانو سره هغوی د هغه د رنګ او د قوارې مشترکات موجود وسي، نه وسر له فکر او د ایدیالوژي مشترکات موجود شي او نه په تمام معنا باندې په ټول ولس کې یعنی یو ملي تشخص لري. نو دا چې کسان سره طالب اختیار هم خبره نشته ولې، اما که چېرته دا سیټاپ داسې شي چې په دې کې د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي جریانونو ملي شخصیتونو حتی د بوند وقات نه را په دې خو دغه مخکې ځینې مطرح سیاسي لوري موجود وشي، نو دا به د افغانستان د ټولو خلکو د پرګنو تمثیلونکي جریان وشي. معقوله خبره ده.
تاسی په افغانستان کې د سیاسي چارو لوی څیړونکو ناصر شفق سره د ازادي رادیو د خبريال مرکه اوریده. د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکو پلاوی دولس غړي لري عبدالسلام رحیمی چې د جمهور رئیس د دفتر رئیس او دغه پلاوی مشر کوي محمد میرویس بلخی، د معارف وزیر حسینه ساپی، د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست عبدالتواب بالاکرزای، د تحصیلات عالی وزارت مرستیال ډاکټره عالمه، د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت مرستیال جنرال عباد الله عباد، د امنیت د عمومي ریاست مرستیال شاګل رضایی، د ولسی جرګې غړي علاوالدین لودین، د علما او د شورا غړی شمیم خان کټوازی، د پکتیا والی عبد الله تایی، د ستری محکمې یو غړی توریالی غیاسی، د برنوی چار د وزارت د فرنګي چارو رئیس او عبدالحکیم منیب، د حج او اوقاف وزارت مرستیال دغه پلاوی غړي دي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه ساپی اقتصادی خبر نوایی.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی په دوبی کې د میشتو شلو جاپانی کمپنیو او یو شمیر سترو شرکتونو لاستازیو سره کتلی او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته هڅولی دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې ښاغلی دورانی ډاډ ورکړی کوم بدلونونه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د بهرني پانګونې په برخه کې تر ټولو ښه قوانین او پالیسۍ لري او د محصولاتو د پروسس په برخه کې هم مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کرنې وزیر زیاته کړې چې رامنځته شوي اسانتیاو ته په کتو جاپان کولی شي چې په افغانستان کې د کرنیزې ټکنالوژۍ او نورو برخو کې په مستقیمه توګه پانګونه وکړي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت وایي د متوازن اقتصادي پرختیا په هدف په نږدې راتلونکي کې شل نوي پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې دا پروژې د هیواد په څلورو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بلخ کې به پلي کیږي. نوموړي وویل د دغو پروژو په پلي کېدو سره به زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور اویا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو سلور اتیا افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
دا خبرونه په جریان کې موږ تاسو ته نور رپورټونه هم لرو. د مخدر مواد او پاره د ازادي راډیو ځنګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان هم خبرو. اوس به ورسو سالی محمد سالی ته لوي سیمایي مسلې سره. د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان غوښتنه کړې چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې دی د تیرې اونۍ د ځانوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکیچ د حملې څخه وروسته لا زیات شوی دی. ملګرو ملتونو په دې برخه کې له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې زغم وکړي او مسأله په خبرو حل کړي. سالی محمد سالی را سره په سټوډیو کې دی. سالی، د امریکا حکومت له پاکستانه دقیقا څنګه دا غوښتنه مطرح کړي چې دوی دې حمله کوونکو ته سزا ورکړي؟
مننه پرشته جان. د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیر اونۍ د ځنوژن کې برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پولادونو پرون خبرلانو ته ویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه موږ له پاکستانه غواړو د دې حملې په څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان که هر څوک وي سزا ورکړي. هند هم له پاکستان څخه غوښتي چې د تیر اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي و که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تېره پنجشنبه د کشمیر د لنجمنې سیمې په پلوامه سیمه کې د هند تر څلوېښتو زیات سرتیری ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیرا جایش محمد افراطی ډلې منلی دی.
ملګرو ملتونو دغه وضعیت په اړه نور څه ویل سالي؟
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي که دواړه هیوادونه وغواړي دغه اداره کولی سي د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل
obviously looking at the situation in general between India.
دوی ظاهرا د هندستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت په کتو په پلوامه کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حمله وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتې دوته ژور اندیشنه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د مهمه غني چې دوړو لوري له زغم څخه کار وکړي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دوړو ترمنځ منځګړی توپ ته تیار دي.
سعودي عربستان شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د نن د هند له جمهور رئیس رام ناد کووین سره د هند د جمهوری ریاست په معنی کې کتلې دي. هغه په رسمي سفر هند تللی. تر دغه سفر مخکې دی په پاکستان کې او د صدر اعظم عمران خان سره یې وکتل خبرې وکړې. داسې رپورټونه و چې محمد بن سلمان به هڅه وکړي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه ډیر سخت تاوده حالت کې منځګړیتوب وکړي. په دې ارتباط څنور معلومات راغلي صالح؟
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان غسی چې تاسو اشاره وکړه د سه شنبې نه وخت نوې ډیلی ته ورسید. نن چهارشنبه یو ویل چې هندوستان ته به سفر د نوې ډیلی او ریاست ترمنځ اړیکې بهتر کړي. په ولسمشری مانی کې د ولی عهد هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي و، خو محمد بن سلمان هلته د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کوم اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عهد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د شلو میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عهد به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري او تمه کیږي دواړه لوري به د پانګونې ګرځندویي کور جوړولو او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
و د هند خبری رسنیو په حواله محمد بن سلمان پرون ماښام نوې ډیلی ته رسیدو سره سم د هند صدر اعظم سره وکتل. نریندرا مودی هوایی ډګر ته هرکلی ته ورغلی و او هندي ورځپاڼې وایي چې تود روغبړې ورسره وکړ. اوس به ورسو بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده. د کابل ورځپاڼو هم تقریبا په ورته لانجه باندې مقالې خپرې کړې دي، خو په افغانستان کې د پاکستان د سفیر په حواله.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کابل کې د پاکستان د سفیر د تیر ورځې په څرګندونو او د افغانستان د سولې په پروسه مقاله او تفسیر خبري کړې دي. وایسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې په کابل کې د پاکستان د سفیر نصیر الله زاهد له قوله لیکلي دي چې که په کشمیر کې د روسي حمله په خبرګون کې هندوستان د پاکستان پر خلاف په تاوتریخوالي لاس پوري کړي، دا کار به د امریکا او طالبانو په خبرو منفي اغیز وکړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د نصیر الله زاهد دا خبرې لمانه ډکې دي. نه یوازې دا چې افغانانو او امریکا ته لوی ګواښ دی، بلکې دا هم ترې ښکاري چې د سولې په وروستیو خبرو اترو کې پاکستان له امریکا سره ډیر په تفاهم کې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د پاکستان د سفیر دغه خبره د دې هیواد د یو چارواکي یوازینۍ دغسې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د افغانستان وضعیت له هند سره د پاکستان له وضعیت سره تړلی ښودلی و. سر مقاله لیکونکي لیکي له دې خبر داسې معلومیږي چې پاکستان هم د افغانستان په سرنوشت معامله کولای شي او هم په سیمه کې د نورو هیوادونو سره مقابله کولای شي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې افغانان تل د پردیو په جګړو کې خپل هیواد وران کړی دی. په سر مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د څو ورځې وړاندې خبرې ته چې ویلي وو د په څلور نیم کلنه واکمنۍ کې یوازې شپږ شپېته امریکایان وژل شوي هم اشاره کړي او لیکلي دي چې دا ښه مثال دی چې موږ د پردیو جګړه په خپلو وینو او سرونو توده کړې ده. د سرمقالې لیکوال په پای کې له افغانستان سره د امریکا په دوستۍ شک خودلی او لیکلی دي چې که امریکا له افغان ولس سره ریښتینې دوستي درلودی نو پاکستان به د ستونزو او بدمرغیو د دوام جرأت نه وای کړی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي هڅه کیږي چې د سولې خبرې څو نور کلونه هم وځنډېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوې خو له همدومره هڅو سره سره لا هم دا پروسه پڅ روانه ده او په عمل کې هیڅ نه دي شوي. د سرمقالې لیکوال لیکي له حکومت سره د طالبانو په نه خبرو ټینګار او په دې برخه کې د حکومت سرتنبګي هغه څه دي چې دا پروسه له ستونزو سره مخ کولای شي. سرمقالې لیکونکي ادا کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واک د غزولو په موخه هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې وکړي شي تر څو د 15 کلونو لپاره ښاغلی غنی په واک کې پاتې شي. سرمقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې طالبانو د حکومت پر ځای له سیاسيونو سره خبرې کړي او حکومت هم باید اجازه ورکړي چې دا بهیر په همدې شکل مختلف شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر شي. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانی بیا د سولې جوړیدونکو مشورتي جرګې ته اشاره کړي او لیکلي دي چې حکومت باید د جرګې ته اجرایوي صلاحیت ورکړي تر څو پریکړې عملی شي. په سرمقاله کې راغلي دي چې حکومت باید د جرګې له جوړیدو وړاندې ضمانت ورکړي چې دغه جرګې پریکړې به مني ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د جرګې د غړو پریکړې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو برخلاف وي نو شاید حکومت یې په وړاندې بانه جوړول وکړي.
اوس به ورسو کندهار ته. د کندهار د ولایت سرپرست وایي چې دوی ته سږ کال بودیجه په وخت رسیدلې وه، له دې امله دوی وتوانېدل چې تر 90% زیاته بودیجه پر عام المنفعه پروژو باندې مصرف کړي او ډیر خلک په کارونو وګماري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیبای په 1990 مالی کال کې چې د کندهار لپاره کومه بودیجه ځانګړې شوې وه پر وخت دوی ته رسیدلې ده چې په ترڅ کې 40 اساسي پروژې پرې بشپړې کړې دي او د نشپته نور پروژو کار باندې چې د روان کال تر ورستوي پورې به بشپړ شي.
دغه بودیجه و چې دغه جملې څخه د ځینې اساسي پروژې چې هغه په سي برخه کې د ځینې کلینیکونه په جړې پنجوایي شاول پورت کی جوړ سوی دی، په تعلیمي برخه کې د ځینې مکاتب دي هغه جوړ سوی دي، او د زراعت په برخه کې ځینې چک ډیمونه دي یا ځینې نورې پروژې دي چې د ځینو کار در جریان باندې دي ځینې تکمیل شوي دي. البته د 1991 کال چې کومې پروژې وې 90 پروژې هغه تکمیل شوي دي او 90 پروژې لا کار جریان لري.
سرپرست والی زیاتوي چې په دې مالي کال کې یو 50 میلیونه ډالر پرمختیایي بودیجه د کندهار لپاره ځانګړې شوې وه چې 95% یې مصرف کړې ده او زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرپرست والی په خبره په دې پروژو کې پلونه د ښوونځیو ودانۍ، د دولتي ادارو لپاره ودانۍ، د اوبو د تنظیم چارې، د کانالونو جوړېدل او د روغتیایي خدماتو برابرول شامل دي.
د یو طرفه که پروژه عملي کېږي تر څنګ دا محل خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي هغه په مختلفو برخو کې. نو طبیعي خبره ده کله چې پروژه عملي کېږي هلته په څنګ کې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، یعنی ولی سو چې په زراعو کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده هم په ولسوالۍ کې هم په ښار.
د کندهار چارواکي وایي په تیرو کلونو کې ځکه پروژې نیمګړې پاتې کېدې چې بودیجه به پر وخت ورته نه رسېدل او یا به هم د امنیتي ستونزو له امله ځینې پروژې پاتې کېدلې.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې خلک شکایت کوي چې یو شمېر کسان د پوځي موټرو څخه په ښار کې د تګ راتګ لپاره کار اخلي او سرعت زیاتوي او له دې امله یې په ښار کې نورو ملکي وګړو ته ستونزې ډېرې کړې دي.
په کندز ښار کې د پوځي ارګانونو د وسایطو له حده زیات ګړندي تګ راتګ د دې ولایت د ښار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې پوځي رینجرې او همو ټنګونه پرته له کوم بیړني حالته په ښار کې ډېر په سرعت سره تګ راتګ کوي چې د عامو خلکو پر وړاندې ستونزې زیږولي دي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکي شاهباز احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: له یو خوا ښار وړوکی دی او بل پلو پولیس او نور امنیتي ځواکونه رینجرې په ډېر سرعت سره ګرځوي. څو موده وړاندې یو شل کلن ځوان د همدې وسایطو تیز رفتاری له کبله ووژل شو. چارواکي باید د دې ستونزې مخه ونیسي. د دوی په وینا چې ډیری وخت په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي تګ راتګ له کبله ترافیکي پېښې هم رامنځته کیږي، چې آن خلک د ښار په واټونو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي رحمت الله رسولي په دې اړه وویل:
چه رقم تیز رفتاری میکنن داخل شهر؟ این شهر ما از دولت خواهش داریم که باید رقم تیز رفتاری نکنن.
په ښار کې پوځي وسایط ډیر تیز رفتار کوي. سړی فکر کوي چې د موټر چلونې مسابقه وي. موږ لاړوند چارواکو غواړو چې په ښار کې د دې بې نظمیو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي چې دوی په وار وار دغه ستونزه د امنیتي بنسټونو له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې.
د اجمل آریان رپورټ اوس په ورسو فریبا ظاهر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 متل قلوردو ویاند خواجه یحیی اولوی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند په ولسوالۍ کې ترسره کړل، اته تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیول دي. د سالنګلر د درنو واورو له امله بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکي برید عملانو ته دې سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړه هېوادونه غوښتي وي نو ملګري ملتونه کولای سي چې د دې کړکیچ په هواري کې مرسته وکړي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هېواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو د زهرو کاروان پروګرام ته چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاو د نافی همت هم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو څلور کارخانې ویجاړې شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو څلور کارخانې ویجاړې او نشې موادو یې وزیرمه موندلې چې 6000 کیلوګرام هیروئین، چرس او مورفین پکې ځای پر ځای شوي ول. دا یادونه ورده چې نیول شوی مواد ځای پر ځای سوځول شوی او په توری دوه کسان نیول شوی دي. دا تخار ولایت